السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبري کوي. د دې وزارت وایي نت رایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د رواني کب میاشتې په 14 هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړې الوتنې کړې دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. میکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلی بلینکن ته لیکل شوي تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 286 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړه چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخ کې ولاړ شي دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو بهیر د امریکا د کورنی سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به داوطلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې داوطلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خواهی دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د برېټانیا تر ټولو لوی جومات چې اته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11,000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی و، خو د برېټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په برېټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پایله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه تر اوسه واشنګټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډېره مرسته کړې ده. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جنو خوځو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ دا خبرې له دوو افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توم ویسټ وایي له دوو افغان ښځینه فعالانو پلبشي حسن او ماریا اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د توم ویسټ په وینا د پلبشي حسن او ماریا اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا اکرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي توم ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې توم ویسټ دی او پلبشی حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا توم ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ لپاره په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې لنړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخنیولې ده. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولې، د لوبو میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته هم نه پریشتي. سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغان جنو خوځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د واشنگټن ژمنتیا بیا تکرار کړي، خو آیا واشنگټن عملاً څه کولای شي؟ شنونکي شنکی کډوخیل دی او نور پښتون تعال ازادي رادیو سره یو مرکه کې جواب وایي.
کوم کارونه چې امریکا وکړای شو او طالبان یې دوباره قدرت ته ورسول، اوس په دې باندې هم مطمئنن چې دوی د دې قابلیت او د دې توان لري چې په مغه طالبان باندې دا دومره فشار راوړي تر څو پورې هغوی د بشر د حقونو د نقصولو څخه لاس واخلي او کوم تعهدات چې په دوحه کې له امریکایانو سره کړي وو هغه پلي کړي. که دغه نن امریکا واقعي ابزار د دې په وړاندې باندې وکاروي، طالبان به مقابل کې نه و نه وایي.
وبښه مثلا څرخم ابزار
وګوره، دا اوسم طالبانو ټول کورنۍ په دوه او په پا پاکستان کې دي. هلته مسونه دي او د ټول هغه امکانات څخه برخمن دي او د دې بچیان هلته لورګانې کولی شي د ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري او خپل تعلیم ته دوام ورکوي او د دې بزنسونه کاروبار هلته چالان دي. دوی اوسم کورنۍ افغانستان ته نه راوړي. اول که دوی کورنۍ له همدغه دوو مملکتونو څخه که دوی چیرې بدلون نه راوړي په خپل دریس کې او پالیسیانې نه بدلوي، نو هغه کولی شي چې دوی کورنۍ له دغو دوو ملکونو ته ووایي هم په قطر باندې کافي تاثیر لري او د دوی ته نه نشي ویلی او چې امریکا ورنه غوښتنه وکړي قطر به حتماً پلي کوي او همدارنګه پاکستان. دوی بزنسونه کولی شي چې مثلا ودروي، د دوی اکاونټونه کولی شي فریز کړي، د دوی کورنۍ بیرته افغانستان ته ولېږي.
تاسو په قطر کې میشتو طالبانو ته اشاره وکړه. په قطر کې چې کوم طالبان دي، دوی په استازیتوب لږ تر لږه ستانګزي بیا بیا د ښځو د تعلیم په برخه کې ژغ اوچت کړی دی، لیکن هغه کسان چې د افغانستان دننه دي په هغوی خودوی فشار نشته راوسته.
بلکل را باشه چې ځکه چې ما طالبان چې ما سم په قطر کې بزنس لري، په امارات کې لري، په پاکستان کې لري، که په دې باندې دغه فشار راشي اوتومات په مغه سختریزو باندې دی بیا په داخل کې فشار راوړي یا له دندې نه ګوښه کوي، کوم چې نن افغان ولس سره په ستونزو کې ده یا د ښځو حقونو ناقصین دي. یعنی تر اوسه پورې زما په اند باندې امریکا په غشان چې باید فشار په دې باندې راوسته به تر څو پورې هغوی اقدام وکړي او هغه فشار ته اوس پورې نه دراوسته.
تاسو څه فکر کوئ چې آخر به دا فشار واشنگتن راولي؟
زما په اند باندې به درای ولي، ځکه چې نه تنها چې دا د افغان ولس لپاره به یو ښه فرصت وي د میرمنو لپاره چې دوباره مثلا هغه خپله مشروع حقونه ته ورسېږي، که د طالبان لپاره که غواړي چې واقعا دوام وکړي په افغانستان کې او د دوی هغه سیاسي راتلونکی خوندي پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دوی باید په خپل دریس کې بدلون راوړي په داسې دریس باندې چې دوی فعلاً غوره کړی او باقي ورته سلبي نه دي، که هغه هغه معتدله طالبان وایي یا داسې یېره لري د خپل بقا نه، دا خو د دوی لپاره ښه ده. که نه غیر نه زه فکر کوم چې په کوم شدت باندې چې دوی روان دي، نه تنها چې ولس متضرره، د افغانستان بقا او ثبات په ستر ننګونې سره مخامخ دی. په دا رقم برخوردونه چې کېږي مطمئنم په افغانستان کې به بېاتفاقي راځي، په افغانستان کې به د تجزیې مسایل مطرح کېږي، خصوصي انتقام جیبه مخ ته ځي، له ناورین له ولږې سره نور خلک نشي کولی مثلا مبارزه وکړي. یو وخت را رسېږي چې شاید یو ډېر یو ستره ګډوډي په داخل کې منځته راشي، نو هر شی یو حد و اندازه لري. زه فکر کوم همدغه فشارونه په دې په خاطر باندې لازم ده چې هم افغانستان نجات پیدا کړي، ثبات خواته ولاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې مثلا په راتلونکي کې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت یو برخه واوسېږي، زه فکر کوم باید جلاس پکار شي.
چارو شنون کې شینکی کړو خیل و چې په افغانستان کې د واشنگټن لخوا د افغان جنو خوځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې د امریکا په عملی خپلتیا بحث کاوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هغه د امریکا د اساسو جرګې د بهراني وړیکو د کمیټي رئیس لدی عمل چې متحد ایالاتو په طالبانو سخت بندیزونه ندی لګولي جواران دی خنه خود له وختنه کړي چې د طالبانو پر وړاندې د سخت عمل وشي. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهراني چارو وزیر ته پیو لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې د متحد ایالاتو سکوت ویرونکي او ناکافي بلل. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمينه برابر کړي. یو شمېر افغان محصلین له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان جنو خوځو د ځپلو او د دوی په زده کړو د بندیز له امله پر طالبانو سخت فشار راولي. څو د نوي تعلیمي او تحصیلي کال لپاره سره سم په افغانستان کې د دوی زده کړو ته زمينه برابر کړي. د بدخشان په هنتون محصله او مدني فعاله مریم رسولی ازادي رادیو توای
باید یک
نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې سخت دریز خپل کړي او دا ډله باید هغه ډول چې دوی په موږ ظلم کوي او موږ یې له زده کړو محرومه کړي یو نړیوالو بشري بنسټونو ته معرفي کړي. هر څه ژر د دوی د مجازاتو غوښتونکي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې په پسدلی کې د خوانزي او پهنټونونو پرانیزي
دا افغان محصله داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس ویلي هیواد د افغان جنو خوځو د حقونو د ساتنې په برخه کې ماتې خوړلې او ویلي دي دا ډیره کوچنۍ مسأله ده چې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې یوازې د طالبانو پاتغ وړو د ویزی محدودیت وسه شوې ده. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ په یو لیک کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږلی په طالبانو د سخت بندیزونو د نه لګولو له امله سخت نیوکه کړي او غوښتنه یې کړي. څو د ده په خبره د طالبانو پر وړاندې له دې عمله چې افغان جنو او ښځو سره غیر انساني چلند کوي سخت عمل وکړي. د ښاغلي مکال په لیک کې چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په وی پاڼه خپور شوی لیکل شوی د افغان جنو او ښځو د ملاتړ په برخه کې د ډلې ته د امریکا متحده ایالاتو خاموشي وحشتناکه او ناکافي ده. هغه په دې لیک کې په افغانستان کې د جنو او ښځو د ځپلو له زده کړو او کاري د مخنیوي او د بشري حقونو فعالانو نیولو ته په اشاره لیکلي. له ټولو ډیر اندېښمنونکي همدا د ویزو د محدودیت تحریم دی چې یوازې د طالبانو د وحشتناکه کړنو پر وړاندې د جمهور رئیس بایدن له ژمنو سره سره لګول کیږي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو فعال نایره کوهستانی وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمينه برابر کړي. د نایری په خبره ډیر وخت ضایع شوی او لږ فرصت شته چې په افغانستان کې دنه خلک د یو بدلون شاهدان اوسي.
اگر امریکا جو بایدن یا هم امریکایی دیپلوماتان خپل ځان مسول کنی او که غواړي چې واقعا یو عملی کار وشي یو داسې عمل دی وکړي چې د افغانانو لپاره اغیزمن وي دا ډول فشارونه پایله نه لري. موږ ډیر څه غواړو. د بیلګې په توګه یو ټولګډونه حکومت داسې حکومت چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شي.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د امریکا حکومتي چارواکو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر لیک ته د ځواب په توګه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې تل ویلي چې له افغان جنو خوځو سره ولاړ دی او له طالبانو یو غوښتي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. پاکستان له چین څخه 1.3 میلیارډ ډالر نوی قرض اخلي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې باید پاکستان 15 میلیارډ ډالر پور واخلي چې د څه کال اقتصادي بحران مخه ونیسي.
د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار وویل د نغدو پیسو له کمر سره مخامخ پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د چین له صنعتي او سوداګریز بانک څخه 1.3 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړي چې دا به د بهرنیو اسعارو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي. شاغلی ډار پروند خبرو پر مهال دا هم ویل چې دا پیسې به په دریو مرحلو کې پاکستان ته ورسی شي. پاکستان په روسي کې له چین څخه د 200 میلیونه ډالرو پور هم اخیستای دی. د پاکستان مالی وزیر زیاته کړه چې پاکستان د چین مخکنیو پورونو ته همدومره پیسې سود ورکړی دی چې اوس له دغه هیواد بیرته په پور ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو جنو پورونو سود تر پخوا زیات شوی دی.
لوی بار چې دی د پاکستان په اقتصاد باندې د هماغه پورونو پرې کول دی او په عین زمان کې ټکټانه یا انټرست دی چې د انټرست ریټ ډېر چک شوی دی. اوس
پاکستان چې اساري زیرمې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر پاتې دي، تقریبا 130 میلیارډ ډالر پور وړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په باور تر مالی کال پورې چې په جون کې پای ته رسیږي پاکستان لږ تر لږه 15 میلیارډ ډالرو پورونو ته ضرورت لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلۍ د پاره خوازګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه ورغلی. هغه چې په مدو رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي ورور رونجر کې خپل ځواني د لاس اور کی وی او پجمردکی تیر دود وخت اس د کمې کا او د اجتماع تل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی لغ کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي. خو ټول خلک بیا جونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری وده یو کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کې نه کېږي. اولې په دغه شل 200 کالونه بره دی ودونه کړی وي.
قدر من اردونکو واده کول ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي. خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړي چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلی له بشمیر ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکو سلمه وایي چې کجلې ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چله په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي په مخبل قانوني سن ودنه شي خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني. هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دی او د مهمو ضرورتونه دی هم ستنم نرته او کدا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وي او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي تباند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمہ غجلی نیک مرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پوه مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وي. نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي هغه زیاتوي.
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی یو وخیار عاقل ورور وی چې په دا درک ولیری چې د دې ما خور چې ده سمه ده د ما خور ده مګر دغه یو ژوند لري یو آینده لري دا یو وخت لري د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت ورسید او قانوني سن ورسید او چې هغه اتل سندر شلو پوری دی ته یو وشتو پوری دی هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کارا نشي او خيار او عاقل او روران ته نخ کاری او بعضی کورنۍ یو کې پنجلې د پاره خواستگار تلل په ورور باندې بد لګي په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خواستگار راغلو دا ولې را
راغلل د باید نه ورغلی، یعنی د یو شرماور نه ورته کاری چې ولی لور هغه چې په دوه رقم پریخول شي دی وغو وخت تیر شي جلی پوه شي چې وخت ورو ورو جرکه خپل ځواني د لاسه ورکی وي او پژمردکی په دوه خاطر چې خپل د انجلۍ ده او د لورې ده چې په تېرېدو د وخت هېڅ د کمی که او دا د اجتماع د طرفه دا حس ورته پیدا کیږي د خپلو همجنسو او د خپله همزولو له طرفه کله چې خپل همزول ویني چې ودیږي او دا پاتې ده واده شوي یا د اولادو چیښتنې شوي په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حالې چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیونکي دي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیوه او دای په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي ورور پښیماني وښایي هنو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسنکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپله هم پېژنم چې ډېرې یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سالنواله فعلاً بېچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزاره نه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنگ جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم په دې نه وای ښی چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسي پوډري نه یي. صحرا مهمه نه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جنیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي. ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغونه وربر په هغه وربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلئ، تخت اخلئ، قالین اخلئ، دا واخله او هغه واخله، طلا واخله. یا والله دغه دمنګ میلمستیا کړې ده، هغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله داسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي سر د وروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي پړه یا د ګډ ژوند پړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر غا توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل پړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي. همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل دار او شکست څخه دوی ډاریږي یا د مات څخه ډاریږي، او ځینی داسې خلک دي چې دوی غواړي چیرته مونږ ودنه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډیږي او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د ودندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډیرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي، چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تیرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کې وو چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي او دا بل ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تیرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړي، مونږ په خپله دا کولی شو، یعنی مونږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونو چې وظیفې لري، خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې ده د خپل اولاد سره، دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین ساري کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي دی، او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي، خپل لور مثلا کله خاصګار یا روی بار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده، او عملونه هم بلا بیل دی خو بیا کله کله مثلا د سه هم کیږي سه در لوړو ولور یا تو یا نورته وي سورته وي د دې لپاره هم زینه جونه په کور پاتې کیږي او زینه زینه وخت مثلا د خصومتو لپاره مثلا لور په کور پاتې کیږي زینه زینه وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي زینه وخت مثلا یو کورنۍ بل کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي او همدغه د سیال دوه درې څلور پنځه بل اخر لس نفر راضي خو ده هیڅوک نه پکې انتخابي او همدغه راز یو لسم نفر بیا وایي چې ده اصلا خپل لور نه ورکوي چاته نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو دا موضوعات دی ویجلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي هغه چلې شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي او له دې کبله هم مثلا بیا کورنۍ